طالبان هي مش حيلة كويسة كأنها هارف يدون ذا لاش ذاكي قد أفغاني مثل مخابراتي شبكة هي من كبر ذا طالتنا مري مثل أفغاني مثل مخابراتي شبكة هي من كبر ذا طالتنا مري
ستاسي بيغام ستاسي نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. نوریاس نوری استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د برید کوونکو د ځپلو لپاره عملیات په احتیاط دوام لري تر څو محصلانو او نورو ته ډیر زیان ونه رسیږي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وکړه او په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې اته ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس د یوې حکومتي سرچینې له قوله په دې پیښه کې د لږ تر لږه لسو کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. طالبانو نه یوازې دا چې په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي، هغه یې په کلکه غندلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شاتم بولي او هغوی ته درنه مرګ ژوبل اړولې. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې لا اتیا او زیات وسلوال طالبان وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوي. د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه په درېیمه حوزه کې د ماین چاودنې په یوه پیښه کې اووه ملکي کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د سرپل د ښاروالۍ مرستیال عنایت الله فیضی نن د ناپیژندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. سبا د نومبر درېیمه د انتخاباتو ورځ ده، خو تر اوسه له 90 میلیونو زیاتو کسانو خپلې رایې ورکړي دي. سعودي عربستان لا تو میاشتو وروسته چې له بهرنیو هیوادونو یې مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره هغه هیواد ته له ورتلو منع کړي و بیرته د عمرې حج اجازه ورکړې ده. له پرون یکشنبې د ورځې شاوخوا 20,000 حاجیانو ته اجازه ورکړل شوې چې د مکې په لوی جومات کې چې کعبه هم پکې ده د عمرې مراسم پر ځای کړي. او په ملداویا کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلي انتخابات ترسره کیږي. د هیواد د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د تېرې ورځې د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په 50+1 رایې خپلې کړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې شته. اوس ورزو کندهار ته د جګړو او نامنیو له امله د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دښت ته راغلي بېځایه شوي کډوالي کورنۍ وایي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپنا په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بېځایه شوي کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینا یې د 250 کورنیو سره مرستې شوي او له نورو سره مرستی وشی. صادق رشتینی په دې اړه یو راپور جوړ کړی دی. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه هم خبریږي. لومړی به د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا د سپورت اونیز پروګرام.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا 2000 ته رسېږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یوه بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته به ویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی
ټول شان پاتې سوي دي. د کور سامان ګرد پاتې په یو پټو کې په یو دورنو کې خیمه کې راوتلی به څورې کې شان مې ګرد پاتې سوي دي. در پدار ما د مزان د بل په کبه ټکرانه کوم دغه کې ته ځان رسولې دي خاک پسره
دي. کورنیو د یو غره د لمنې پرې ګو کې اړولې چې د تشاک ته بو په شمول د ژوند لټولو لمړنیو اړتیاو به برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوی کډوال وای له نور ستوند سر خو به یو ډول مقاومت وکړي خدا چې د خوړو څن لري نو لوږه ژوند ګواشي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستولې دي. موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې و به شو څه په وکړو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویلې دي چې دغه راولاړ سه دغه دلته یو وړه لیټه کړه دغه وړه راورکه د مؤمنانو چې ورکه دا نور لویان خو به نه مري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړې ازادي راډیو ته وویل د دوی لسمی به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لویری بی ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگی حالا تو چکورونه گرد پاتس با دیسی را غیل دی چی دا پغاری که دی دا کالی دی یا گودر را خست دی دی دا گودر دی ستل تیزان را برست و نور کورون و شیان گرد پاتسی بیدی مکمل خدا آسی حالا تو کمور را غیلی نمه کورون و پات دی اغم را روان دی دا کورون و دا مخلوق پخپل وینی
دکند هر دکتوال و بیر ترستن دونگو چار رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بیا ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 یاد بیچی په وینا د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بیا ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی
د 2500 شاوخوا کې داخلي بیا ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالیو او شیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونی چې هم دا اوس د سروې باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي او امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروې پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي له زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سي
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان، هلمند او همدارنګه د کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورسره ویلې لوړ شي. زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بې ځای سوي کورنۍ سږ کال یعنې کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د عمر کورنۍ بې ځای سوي ولرو.
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکې یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لس زرو کورنۍ د بې ځای کې دوه اټکل کوي چې شاید سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنۍ ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا کله مو فکر کړی چې ولې یو شمیر ماشومان په خپل منځ کې نیت بدی کوي، یو په بل لورینه نه لري؟
مو ته چې یو بل ماشوم نږدې سوی زما مور رانه وانخلي، کوشش کوي چې مور یې د دې خپل وسي بل څوک یې ځینې وانخلي. داسې شاید داسې
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
که ماشوم صادق کاوه دای په کوڅه بچا ګوره تم په موږ غرانه مقابل ورور دی خو تم په موږ غرانه خو تم را باندې غرانه صادق مکو موږ ته دواړو ته مهمه ای
نن په امدیا کله خبرې کوو. په پایل کې دیو کسانو خبرې اورو چې په ماشومانو کې د صادق پکله غږیږي. بیا له روانشناس سره هم خبرې لرو، ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، مشران وایي چې ماشومان د لمدې لختې په څیر دي. ارخ وایي چې کګوي کګیږي که د کورنۍ مشران ښه عادتونه ولري هماغه دوی ته ښه ښکاري. که چلند کې ستونزې وي نو دوی ارومرو ورنزده کوي. نن د یو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د مشرانو د بې پروایۍ له وجې حسود لویږي. په پیل کې د یوې مور او پلار خبرې اورو.
زما نوم وجمه ده، تخلص عیبت کوم، زه خپله 15 اولاد لرم. ډېره بخیلي نه کوي، کم بخیلي شاید ولري. دوی خپل په منځ کې ډېر صمیمي دي، یو بل غواړي ډېر. بس یو شی چې مثلا رانیسم وای د فلاني اقام وساته یا یو سامان بازي واخلم، زما خور دي، هماغه زما ورور دي، هماغه ما په نظر زه شاید عدالت د دوی په مابینځ کې وکړم. مثلا هغه شیشه وغواړي دی په خواسته ورکوم، په ما باندې فرق نه کوي چون ټول زما اولادونه دي. مداخله ټول ته پیوسته دي. شاید تربیه تاثیر وسی، شاید د مور پلا رویه تاثیر وسی چې بخیلی کی، شاید فیزیکی ضرر عطا ولري خوږی کی دا مشکلات.
زه پوهنیار سکندر زادرانیم، اته کالکی چې په تخنیک استاد ما دا خو یو طبیعي اړخ لري چې دا پر لپسی مشمون یو څه حسادت کوي، ځکه کوچنی مشوم ډیری وخت نږدې مور او پلار ته، او بل عمل خپله د کورنۍ ګډ ژوند چاپیریال دی. که چیرې مور او پلار په خپلو منځو کې ښه وي، دا طبعا تاثیر لري په ماشومانو باندې. نو زه ډیر د تربیې او د مور او پلار چلند ته زه ډیر هغه ګوته نیسم چې هغه ډیر مستقیم تاثیر لري. او که چیرې موږ داسې یو چاپیریال رامنځته کړو چې په هغه کې عدالت وي او ټولو ته په یو نظر وکتل شي او خپل مور او پلار د تعلیم او تربیه په اساساتو پوهوي، نو فکر نه کوم چې موضوع ډېره جدي شي. که یې موضوع وي یا لور وي، دوړو ته ما مساوي حق ورکړی او د خپلې دې پوهې شو چې دوی هیڅ وخت نه احساسي زغ امکانات خپل زوی ته په نظر کې نسم خپل لور ته هم په نظر کې نسم ځکه دغه ټولنه دوړ تزارت لري او زه د پلور په صفت دې مسؤل ما چې ټول امکانات په مساوي ډول ټول ته برابر کړم.
روانشناسان په دې نظر دي چې په فطری ډول هم حسادت او نیت بدی له انسان سره مل وي، خو دا بیا په کورنۍ پورې هم اړه لري چې خپل بچي څه ډول وروزي چې نیت بدی نه وي یا هم کم وي. په دې باب مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین نظیمي سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ. په پیل کې خپله دغه حسادت راته تعریف کړئ چې دا څه رقم یو عمل دی.
حسادت یو احساس ده په ماشومانو کې پیدا کیږي، شروع کیږي او نږدې د نړۍ 85% په سلو کې ماشومان دا تجربه کوي او تر 3 کلنۍ، 4 کلنۍ، ان 15 کلنۍ پورې په خفیف ډول تر شدید ډول پورې وجود لري. او بیا چې انسان هر څومره لویږي، پخیږي، وده کوي، رشد کوي، کمال ته رسیږي او خپل وړتیا او باور پیدا کوي، ورو د حسادت لزان لري.
بله، دغه حسادت په ماشومانو کې څومره یو مضر عمل کېدلی سي.
متاسفانه چې حسادت یو تر ټولو شدید، ناسالم، نامطلوبه حس ده یا احساس ده یا هیجان ده. دا کولی سي آن د مرګ تر بریده پورې مختلط شي. دا حسادتونه معمولا په خویندو وروڼو کې ډېر کېږي، یعنی په لومړیو کې چې ماشومان په لومړیو کې د خپل نورو خلکو سره ډېر روابط نه لري، یوازې خویندورونو سره روابط لري او په دې کې ډېره کټګوري، ډېره برخه د خویندورونو سره. ان داسې پېښه شوې ده چې ورور راغلی وړکې خورې مړه کړی ده، مثلا یو ورور راغلی بل ورور یې سوځولی یا لال کړی یا ساک خطا کړی یا لبامه ټېله کړی یا یې زندۍ کړی یا یې په تبر وهلی یا په چاقو وهلی یا په برق نیولی یا بل کار.
بله، اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي چې په ماشومانو کې د حسادت هغه اندازه راکمه کړي؟
زه فکر کوم چې دا تر ټولو لویه او بده انګیزه او تر ټولو لوی علت او دلیل د دې ستونزې کورنۍ دي. یعنی کورنیو هغه تربیه، هغه روزنه، هغه احتیاط، هغه توجه چې باید کړی وای متاسفانه نه ده کړی، هغه پام او توجه چې باید ترسره کړی وای هغه نه ده ترسره کړی، د ماشومانو په منځ کې تبعیض کړی یا عدالت نه ده کړی یا که دوی عدالت هم کړی تبعیض نه ده کړی، مساوات په نظر کې نیولی. ماشومانو داسې احساس کړی ده چې ګڼې مور و پلار یې ډېره مینه نه ورسره کوي او دا د دې لامل شوی چې ماشومان حسد.
په فطري ډول له انسان سره دغه حسادت ډېر زیات مالي او که بیا له چاپېریال نه زده کوي، د کورنۍ د بې پروایۍ وجه د دې لامل کېږي چې هغه حسود سي.
فطرتاً انسان حسود ده، فطرتاً انسان تنگ نظر ده، فطرتاً انسان بخیل ده، دا شای دمور ازان سر روڑی دا حس. اما طولنه چاپیریال او محیط اغتا مسیر ورکی، اغتا رنگ ورکی یا شکل ورکی یا اجازه رکی دا ویمت تعریفیه. یعنی کلیسه تاسو فطری دول دا روڑی لزان سر او پر طولنه کم تاسو سر تبیز وستی، تاسو سر نادود وستی، دا په تاسو کې غوړیږي، پنځول کیږي او وده کوي.
کله چې یو ماشوم حسود وي، بیا لویږي، هماغه حسادت د ده سره مل وي، په شخصیتي لحاظ څومره د ده شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
هر څومره چې انسان له یوه نامطلوبه، ناسم او نادرسته کړنې یا وضعیت یا خصوصیت سره رالویږي یا پیدا کوي، هغه مشکل از څومره چې دی لویږي هغه مشکل هم هماغومره ورسره لویږي. مثلا که تاسو یو کلن ماشوم په نظر کې ونیسئ او دی په یو کلنۍ کې حسود کیږي یا تنگ نظره کیږي، نو هر څومره چې ماشوم لویږي، دوه کلن کیږي، حسادت یې ورسره دوه کلن کیږي. که ماشوم پنځه کلن کیږي، حسادت یې ورسره پنځه کلن کیږي. که ماشوم نه لوی انسان جوړیږي، شپېته کلن کیږي، حسادت یې ورسره شپېته کلن کیږي. یعنی هماغومره ورسره سختیږي او د دې په ګڼو کړنو اغیز کوي، د دې په ځین تاثیر کوي، د دې په عواطفو تاثیر کوي، د دې په اخلاقو تاثیر کوي، په شخصیت تاثیر کوي، په رواني تاثیر کوي او په ټولنیزو اړیکو او تا په جسم په بدن تاثیر.
اوس کورنۍ څه ډول خپل ماشوم روزي؟
زه فکر کوم چې کورنۍ په پورې اړه لري، دا مسله ډېره زیاته. یعنی کورنۍ باید په دې برخه کې اول خپل ځان ماهر کړي، معلومات پیدا کړي، خپل حسادت وپیژني او بیا د حسادت پر کمولو کې په دې باندې پوښتنه راکړي. اما غواړم وایم چې هر څومره چې مساوات عدالت وی موږ کولی شو چې ماشومان اسادت را کم کړو. او که احیانا ماشوم اسادت کوو دی پوه کړو چې بچی ګوره تم په مونږ ګران دی، مقابل ورور دی خو تم په مونږ ګران ده، خو تم را باندې ګران یې، یعنی په موږ دواړه ګران یې، موږ دواړو سره مینه لرو، موږ دواړو سره اخلاص لرو، تاسو هغه مه کوئ اسادت مه کوئ، موږ ته دواړو ته مهمه یې. او که خویندو ورونو په منځ کې اسادت یې، باید میندې پلرونه جدي دا مسله درک کړي او زر تر زر حل کړي، او که نسي کولی چې حل یې کړي، باید په دغه برخه کې له یو متخصص نه ارواپوه نه کومک وغواړي او دا ستونزه حل کړي. په ټوله کې چې څومره عدالت وستي او مساوات وستي، دا مشکل حل کړي.
د اسادت په کمولو مو خبرې وکړلې، استاد دا بيخي له منځه نه سوړی.
که احيانا یو څوک ثابت چې اسادت لري یا دا هیڅ لري یا ډېر لري، له منځه وړلی شو. په دې شرط کې په مسلکي مداخله صورت مو عمومي، یعنی راشتاس د سر کار وکړي او بخي پکې ختم کړي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندې اوسئ.
شکر.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است، علامه مال او ملګری.
The Lobo La Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه د لوبل میدان ونيزي ورزشي خبرونه ته خراغلې په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د افغانستان کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړولو هڅه ګړندې کړې دي. کرکټ بورډ وایي اوس مهال په کابل کې د نجونو د لوبډلې د جوړولو په هدف روزنیز کمپ جوړ کړی چې تکړه لوبغاړي به بل پړاو ته لاره وکړي. په دې اړه د کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د ډیپارټمنټ له مسؤلي سره خبرې لرو. آیا پوهیږي چې د هندوستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو دوهم پړاو کله پیلېږي او کومې لوبډلې له روانو سیالیو بهر شوې دي؟ پروانه خبرونه کې به په دې اړه هم معلومات واوري او که وخت نو د هکی د لوبې په اړه به هم واوري. څنګه کیږي دا لوبه، چرته پیدا شو، مینوالې څومره دي او ځینې نور. زه اکرام الله اکرام یم او د خبرونې په پایل کې زما همکار ډیوان ادر د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
نن په کابل کې د دولسو لوبډلو ترمنځ د کورش لوبې پیل شوې. د افغانستان کورش فدراسیون فنی او مسلکي مرستیال محمد اشرف تقدیر ازادي راډیو ته وویل دا لوبې چې درې ورځې به دوام لري، له ولایتونو لسو لوبډلو او له ایران او پاکستان څخه هم له راغلو کډوالو دوه ټیمونو ګډون کړی دی. ښاغلی تقدیر وایي دا لوبې د کورش ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د انتخابولو په موخه ترسره کوي. د نوموړي په خبره دا لوبې د ځوانانو او مشرانو برخو کې په لاره اچول شوي دي. د کابل ساحلي فوټبال او غوره لیګ لوبې نن پیل شوې. د افغانستان فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې به اته ټیمونه په لیګ سیستم کې د یو بل په وړاندې ولوبېږي. د ښاغلي مشعوف په خبره دا لوبې به دوی سره مرسته وکړي تر څو ساحلي ملي لوبډلې کې نوې سیرې جذب کړي. دی زیاتوي نن په دوه بېلابېلو لوبو کې شریفي سپورټ و د یو په وړاندې افغان کلب ته او د مراد خاني لوبډلې 8-0 د سباون لوبډلې ته ماته ورکړه. دا لوبې به 15 ورځې دوام وکړي. ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن دلی کپیټل او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې سره مخامخ شي. هر لوبډلې چې دا لوبه وګټي هغه به د سیالیو په جدول کې دوهم ځای غوره کړي. اوس مهال دواړه لوبډلې د نمرو په جدول کې د 14 نمرو په لرلو دوهم او دریم ځای لري. ممبئی انډینز بیا د دې سیالیو لومړی ځای خپل کړی دی، 14 نمرې لري او بل پړاو ته یې تګ حتمی شوی. سبا به د دې سیالیو د لومړي پړاو په وروستۍ لوبه کې سنرایزر حیدرآباد او ډیلی لوبډلې سره مخامخ شي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورېدلو دوستانو، د لوبل میدان اونیزي ورزشي خبرونې ته غوږ یست. لکه وړاندې مو چې واورېدل، افغان کرکټ بورډ په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړېدو هڅې تیزې کړې دي. د کرکټ د نړیوالې شورا له غوړو هیوادونو یو هم افغانستان دی چې په رسمي ډول تر اوسه د نجونو کرکټ ملي لوبډله نه درلوده. دا مهال د افغانستان کرکټ بورډ لسګونو نجونو ته روزنه ورکوي چې غوره لوبغاړي به راتلونکو پړاونو ته لار ومومي. د دغې ادارې مسؤلین وایي دوی د کرکټ نړیوالې شورا سره د ژمنې پر بنسټ باید لا وختي د نجونو لوبډله جوړه کړې وای. د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړېدو په اړه د لا زیاتو معلوماتو په اړه د افغان کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د برخې مسؤله توبا سنگر سره زما همکاري هیلې اسد خبرې کړې دي.
دا کوم پروسه چې تاسو اوس په جریان کې یاست د خلکو د کرکټ پروسه چې موږ روانه کړې ده، موږ د تیرو شپږو وکړې رئیس دا پروسه شروع کړې وه، خو متاسفانه د بعضو مشکلاتو وجه نه به موږ دا پروسه بعض وخت سټاپ کوله او ځنډوله. نو اوس خوشبختانه د افغانستان کرکټ بورډ رهبریت متحد دی چې د ټولو اصولو او قوانینو په اساس په نظر کې پنیولو کې په نظر کې نیولو سره دا ټیم بیرته په خو ودروي او پاینده کې موږ یو ملي ټیم ولرو. تر دې چې
موږ د ټیم په اړه اوس راته معلومات راکړي چې څو انجنیري کومه ځای راغلي دي،
تقریبا په دې کمپ کې موږ سره سلویخ انجونی دي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه دي. خوشبختانه د هغه انجونی دي چې زمونږ هغه کومه پروسه چې زمونږ د ښوونځیو ترمنځ زمونږ کوم مسابقات چې نیولي په هغې کې موږ د استعداد پیژندنه وکړه او هغه کسان چې استعداد یې درلوده او توانایي درلوده هغه کسان د دې کمپ لپاره انتخاب شوي دي. او زمونږ د انتخاب او هغه پروسه چې ده معیار صرف استعداد او توانایي ده، نور هیڅ کوم معیار موږ فعلا په نظر کې نه لرو. او زمونږ اساسي او اصلي معیار چې دی هغه استعداد دی، او د استعداد د مخې نه موږ نجونې انتخابوو، هغه نجونې چې متحد دي او غواړي په دې برخه کې ځان ته شخصیت جوړ کړي یا کریر جوړ کړي، نو موږ هغه نجونې سلیکټ کوو. طویل مدته پروسه وه، په دې پروسه کې موږ له کورنیو سره او د نجونو سره هغه پروسه طی کړې ده، او انشاءالله چې خوشبینی په دې ده چې موږ په آینده کې د ښځو ټیم ولرو او د افغانستان نمایندګي وکړو. دا هغه نجونې دي چې شخصا اکثریت یې خپل فامیلونو موږ ته معرفي کړي دي چې مثلا زما په لور کې د کرکټ استعداد شته، د غواړي کرکټ وکړي، او موږ هم ورسره کوشش کوو چې د خپل همکارانو تخنیکی همکارانو په مرسته دوی ته هغه زده کړې ورکړو چې اوس کولی کرکټ په معیاري توګه زده کړي.
اوس هم همدغه دلته چې راغلي دي مثلا دوی په کرکټ کې داخلې شولې اوس تمرینونه کوي، لا هم د دوی پر وړاندې
ستونزې کومې دي؟ اوسنی شرایطو کې خوشبختانه چې اوس موږ د کورنیو حمایت لرو، په اوسنی شرایطو کې موږ د سهولتونو ستونزې دي چې مشخصا د نجونو لپاره موږ د کوم خاص اکاډمي یا خاص ګراوند شتون نه لري. نو زموږ کوشش به پاینده کې دا وي چې موږ وشو کولای د نجونو لپاره هغه فیسیلیټي چې مخصوصا د نجونو لپاره وي او دوی په حرام فضا کې وشي کولای کرکټ وکړي، نو کوشش هم دا دی چې په دې باندې کار وکړو، فیسیلیټي یعنی ورته برابرې کړو، او موږ به انشاءالله د نړیوال شورا د کرکټ نړیوال شورا سره او همدارنګه د افغانستان هغه هیوادونه چې د افغانستان سره د ښځو په برخه کې مرسته کوي، د ښځو د پیشرفت یا د ترقی په برخه کې مرسته کوي، هغوی سره په تماس شو او د نجونو لپاره داسې فیسیلیټي یعنی برابرې کړو، داسې امکانات برابر کړو چې کورنۍ او ټولنه یې په ډېر اسانه توګه ومني او دې ته راضي شي چې نورې خویندې هم کرکټ ته راشي. د دې څلوېښتو نجونو د جملې څخه به موږ 15 کسه انتخابوو. بعدی پروسې ته چې هغه پروسه به دا وي چې موږ به انشاءالله د 15 کسانو لپاره په هیواد کې او هیواد نه بهر هغه کمپونه چې د دوی مهارتونه زیات شي او کرکټ زده کړه زیاته وکړي په هغې باندې به کار کوو، او انشاءالله زمون کوشش به دا وي چې دغه 15 تنه داسې وروزو چې وشو کولای په نړیوالو میچونو کې هم پرفارمنس وکړي، او هغه ودونو سره چې مثلا کرکټ زمونږ په سطح باندې دی داسې ودونه شته چې هغوی هم اوس د ښځو په کرکټ باندې کار کوي، او انشاءالله په آینده کې به هم موږ هغوی سره داسې تمریناتي لوبې او داسې لوبې چې زمونږ د نجونو د کرکټ پوهه زیاته کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د برخې مسؤله توبا سنگر و چې زما همکاري هلې اسد ورسره خبرې کولې، او که په کرکټ کې پاتې شو له افغانستان د هندستان پر لور. د هندستان د کرکټ د غوره لیگ سیالیو د لومړی پړاو دوه وروستۍ لوبې پاتې دي. نن ډیلی او راجستان د یادو سیالیو د نمرو په جدول کې د دوهم ځای د خپلولو لپاره لوبه کوي. ممبئی انڈین د دې سیالیو د نمبرو په جدول کې لومړی ځای خپل کړي. سبا سن رایزر حیدرآباد او ممبئی انڈینز لوبډلې سره مخامخ دي. که سن رایزر د سبا لوبه په لوړ توپیر وګټي خای بل پړاو ته لاره پیدا کړي. سفیولا سنگزی په ډیر نور معلومات درکوي.
د هند کرکټ د غورا لیگ آی پی ایل په ډیر لسم پړاو کې چې سکهال د متحده عربی اماراتو په قربتوب پیل شوې ده، حذفي یا ناک اوټ دا ورته یوازې دوه لوبې پاتې دي. تر اوسه پورې د ممبئی انډینز لوبډلې په 13 نمرو باندې د جدول د سر ځای خپل کړی دی او د ناک اوټ یا حذفي پړاو ته لار موندلې ده. د دریو نورو ټیمونو د معلومېدو لپاره به د ډیلی کیپیټلز، رویال چیلنجرز بنګلور، کلکتا نایت رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد ټیمونو ترمنز سختې لوبې وشي. تم ده چې د دوشنبې په شپه باندې د رویال چیلنجرز بنګلور او ډیلی کیپیټلز ترمنز لوبه وشي. د ډیلی کیپیټلز او رویال چیلنجرز بنګلور د لوبې ګټونکو به په 14 نمرو د جدول دویم ځای خپل کړي. بل لوبه به د سه شنبې په شپه د سن رایزرز حیدرآباد او کلکتا نایت رایډرز ټیمونو ترمنز کیږي. په سن رایزرز حیدرآباد کې د افغانستان دوه ستوري لوبغاړي راشد راشد خان او محمد نبی هم لوبیږي. راشد خان اوس وخت د هند کرکټ په غوره لیگ کې په وو غوره وکټ اخیستونکو کې شامل دی، ځکه چې په 14 لوبو کې 13 وکټ اخیستې دي. که څه هم چې محمد نبی ته په لوبو کې ډیر وخت نه ورکړل شوی، خو که ګروپي دور په وروستۍ لوبه کې چانس ورکړل شي، ممکن د سن رایزرز حیدرآباد ټیم لږ څه ښه نمرې ترلاسه کړي. د 2020 کال د آی پی ایل غوره لیگ تر ټولو غوره لیګونو سخت او رقابتي ګڼل شوی، ځکه چې د جدول ورستیو ټیمونو هر یو په 12 نمرو باندې خپلې لوبې خلاصې کړې دي او تر اوسه هم د ناک اوټ یا د حذفي سټیج درې نور ټیمونه لا نه دي معلوم، او هر لوبډله هڅه کوي چې په دغه ناک اوټ سټیج یا حذفي دور کې خپل ځای مشخص کړي.
سفی الله سانگزی و چې د هندوستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو په اړه معلومات درکول. او آیا په هیګه چې د هاکی لوبه کله او چرته پیدا شوی، څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې لوبيږي؟ کنه په هیګه نو دیوا نادر مترې خبروي.
هاکی هم یو په زړه پوري او د خلکو د خوښي لوبه ده. د دې لوبې د پیدا کېدو سیمه د هند نیمه وچه خودل شوی. د هاکی لوبه په دوه ډول کېږي، یو د شنیلې او بل د کنګل پر مخ. د کنګل پر مخ هاکی تر ځانګړو مقرراتو لاندې په یخو هیوادونو کې ترسره کېږي، خو د علم او ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سم د کنګل پر مخ د هاکی لوبې د میدانونو لپاره په سرپوښلو سټیجمونو یعنی لوبغالو کې مصنوعي کنګلونه هم جوړیږي. د شنیلې یعنی سبزي هاکی په لویو ډګرونو کې چې ډېر د فوټبال له ډګرونو سره نږدېوالی لري لوبه کیږي. د هاکی هر لوبه یو لستنه لوبغاړي لري. د هاکی په ټیم کې یو شمیر احتیاطي لوبغاړي هم وي چې د اړتیا په وخت کې د اصلي لوبغاړو پر ځای په لوبه کې ګډون کولای شي. د هاکی ګول 3.6 متره اوږدوالی لري او 2.14 متره لوړوالی لري. ګول باید د جال په واسطه وپوښل شي. د هاکی توپ کلک دی او 1.5 څخه تر 1.3 ګرامه وزن لري. د هاکی لوبغاړي په یو ځانګړي لرګي چې د سټیک په نامه یادیږي لوبه کوي. د هاکی لوبه اویا دقیقې وي، یعنی په 2.5 دقیقې میدانونو کې ترسره کیږي. وروسته له هر میدانه 15 دقیقې تفریح ورکول کیږي. لوبه د میدان دننه لوبسار او لاین مینانو لخوا چې د میدان په دواړو خواو کې له بیرغونو سره ولاړ وي سرل کیږي. د هاکی په لوبه کې د وهل شویو ګولونو شمیر د لوبې نمبر ښيي. هر ټیم چې ډیر ګولونه ووهي ګټونکی بلل کیږي. د دې لپاره چې د هاکی لوبه له خطره ډکه او امکان لري چې په توپ باندې وارد شوی ضربې د ګول کیپر په ځان ولګي کې لدی عمله د هاکی ګول کیپر ځانګړي او کلک کالی لري. د هاکی لوبې پخوا وختونو په افغانستان کې هم مینوال او پلویان درلودل او د کابل د عسکري کلوب په ورزشي ډګرونو کې د بیلابیلو لوبډلو ترمنځ جدي او دوستانه لوبې جوړېدې، خو له نورو ورزشونو سره په پرتله کې ګرانښت د پاملرنې وړ نه و.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې دا ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخونکي رب سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره علاقه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.